السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرون. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر او پروان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د سخت باران او واورې اټکل شوی دی. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لسو تر دیرشو ملي مترو پورې اټکل شوی ده، او له لسو تر دیرش سانتي مترو پورې د واورې اټکل هم کیږي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د یوه کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر دوه میلیارده ډالرو ډیر زیان اړولی دی. کابل ته 40 میلیونه امریکایي ډالره د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تیره اونۍ هم د 40 میلیونه امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولی چې په یوې 30 کلنې میندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی چې دغه کس تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سې شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغې میندوارې میرمنې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې یې سا ورکړې ده. د قاتل او مقتول نومونه نه دي یاد شوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکراریو د مخنیوي لپاره د نویو انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آزر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرنیان ملامتوي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پایلو به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام پلا نیمه پایلوبه د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د دې نړیوال جام په پایلوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي پاکستان کې د سلګونه افغان زندانیانو پوښتنه کوي. د زندانیانو یو مدافع وکیل وایي
تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دي بندیان دي. مونږ د دوی لپاره قانوني هلې ځلې کوو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم د لاریون د بیا پایل خبر ورکړی.
له همغه ځایه به زموږ لاریون پیل شي. زه به له دې ځایه هره ورځ لاریون ته وینا کوم.
په پکتیا او څنګلورو ولایتونو کې لسګونه نجونې د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغې شوې او ملګرو ملتونو نړۍ ته یو ځل بیا د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو خبرداری ورکړی.
موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني ګازونه په زیاتېدو دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونه افغان کډوالو د نیولو خبرونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانیانو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري، خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د کراچی په لنډی جیل او په سنټر جیل کې د پسو خلک بندیان دي. زما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلې ملاقات خالی او ملاقات په 15000 کالدار دي چې د سات راولي 15000
کالدار. دا ساجی رډو دی واوریتل کې پیغام دی چې په پیغام سبتون کې ماشين کې ثبت کړي دی. دا هم وای چې د دې کسانو د شون شرایط ډیر خراب دي.
نشناختہ کارت دی که پاسپورت دی که د سکرات هیڅ شی نه منګر دی په جیل کې چې ولې دي په ډیر بد شرایطو کې ژوند کې وروره بس دغه ما پیغام د دولت پورې چارواک پورې ورسوي دا خلکو غم دی وخري.
په سلګونه افغان کډوال چې په روسیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وای چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دوپ تورنیول شوی دي، خو ځینې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دي بندیان دي. مونږ د دوی لپاره قانوني حلې ځلې کوو، خپل ملګرو سره په دې والا مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیا نه هغه ورته جوړ کی.
په کابل کې طالبان وای چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
دې بار کې موږ سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې ده، بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کوم ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي او پاکستان چارو افسر په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره سم دي د یو ګاونډي په توګه چلند کوي. شاغلی کرزي له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقوقو دفاع دي وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
اوریدونکو، و مو اوریدل چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې به د سلګونو هغو زندانیانو پوښتنه وکړي چې د پاکستان د حکومت لخوا د اسنادو اړوند ستونزو په تړاو نیول شوي دي. په مخکنی خبرونه کې مې په کندهار کې له عبدالواحد سره خبرې وکړې. عبدالواحد وایي چې د دې ځوان زوی هم چې د ګټې وټې سړی وو او په مزدوري تللی وو کراچۍ ته نیول شوی او لنګدې دوه میاشتو راهیسې د کراچۍ په لنډي جیل کې دی. له هغه مې وپوښتل چې د زوی وضعیت څنګه دی او د زندان دننه وضعیت څه ډول دی. هغه راته وویل
ما زوی د دې بدګر څخه چې تللی د پاکستان په مزدوري پسې او د کندهار د سکرا لري چې پاکستان ورته پکړی دا اته دا د کرجی د وخت د سکرا به ان شاء الله ورامان د کندهار د سکرا لري په مزدوري پسې تللی دي. بس د غناصا په چې پر کرکټ باندې د دوی کوم خوش کده افغانستان او د پاکستانیانو سره راغلی و په دغه وجه ورور پر تچرو باندې کاغذان ټولې یو زما زوی دي یو می دا کار زوی زوی دي چې هغه د صدام په نامه دی د پلار نوم یې محمد اسماعیل دی دوار کنکری ووس موټور په سنټر جیل کې دی منګر په سنټر کې نو چې ما بیان ورکړی و په لنډي جیل کې دوار باندې دی وروره سو واره ملاقات ورغلی وروره په 15 شپې کم 2 میاشتې کې چې اوس په جیل کې پاتې دی ګر سره یو ملاقات مو سره رسیدلی دی چې موږ لیدلې دي بس بیا په چې غواړي یا نست یا پلان د دې ستانه د غبانی کې خاص په غیر قانوني وروره موږ خو دا ستړي خلک د افغانستان خلک ټول ولست ستړي کې در بدر دي اقتصادي ضعیف دي وږي دي کم شي نه لري وروره نو دغه وږي څخه ستړي په مزدوري په شي بارای حالت گرفتار کول ته شي چې از دغه نه لري به مغیر قانوني راغلی اس نه پاسپورت لري نه شي لري نو په دغه وږي باندې بندیان دي وروره دا کرکټ پر خوښ کې باندې بندیان دي بس وکیل مو ورته پیدا کړی دي هغه وکیل 3000 روپۍ غواړي هغه ته مو 3000 ورکړي دي بیا وایي په پیسې راو 3000 روپۍ بتایلې نو بیا
راځي. بله، د زندان د نن عبدالواحد خان ویل کیږي چې د زندان د نن هم شرایط ډیر مساعد نه دي. تاسو چې لاړې زندان ته خپل زوی مو وکړه د کراچۍ په همدې لنډي جیل کې د زندان د نن وضعیت څه ډول وو؟
ورور په ډیر ستونزه کې دي بس وهن وکړه ولې کم کسان چې انته چې ملاقات ورتي پیسې ملاقاتي چې ورته پیسې ورکې دغه پونس هغه پیسې درته دي نه اخی یو روپۍ هم نه ورپې دي پس هغه روپۍ درته دي نه اخی چې ټلیفون په لاس ورکې وای زنګ وو خپل ک واتسېپ کې راشي چې هم پیسې درته راوي چې ورته پیسې دي نه اخی خرچه ورکې هغه خرچه درته دي نه اخی یو روپۍ نه ورکې وروره بس پدای ډیر په ډیر سخت شرایط کې
تاسو دلته په کندهار کې د طالبانو چارواکو سره هم د خبره شریکه کړي، خصوصا له سرحدي چارواکو سره. هغه کسان چې په سپین بولدک کې مسؤلان دي هغوی څه ویل درته؟
ورور د چا سره مې تر ازادي تر دوه چیرې دي چا سره مې شریکه کړي د دغه تور غري یو کونسلګری تور غري یو هغه را توای چې ورور مزم دغه سره کمزوري مزم وستار نه کوي نن دی وستار دی په یونیسیارو دفتر ته ورغلي دي او هلته اوبو هم دغه ویل راته کړي دي چې وروره بس یو چم به وسو بس په دغه چمچم کښې دغه سره پاتې دي وروره پار یوه لس تنه دولس تنه کول پسې دي د روزانې خلک یو چې په دوو لاسو مواقعاتو کښې لاسونه مو ودرېده خوله مو ولاړه د وږي وروره بلا مو په یوه خوا ولاخه زوره چې بله دا کیسه ده.
د کندهار اوسیدونکی عبدالواحد و چې ویلې ځوان زوی د کراچۍ په لنډي جیل کې زنداني دی او د راخوشي کېدو هیڅ راکې هم نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فزیوتراپۍ په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې درې کلنې دورې محصلانو ته د لیلیې خوراک او اوسېدو زمینه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فزیوتراپۍ یو شمېر وسایل هم ورکړل شول. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 15 سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر نجونې د فزیوتراپۍ په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغې شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي او وایي د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فزیوتراپۍ په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم قیار ونډې ته په خپلو خبرو کې ویل،
موږ شپاړس فزیوتراپیستان چې دا د 15 ولایتونو سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر، ډېر زیات معلولین شامل دي چې د دې معلولینو زیات تداوی یوازې یوازې فزیوتراپي.
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوند ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل،
فزیوتراپی د څنګ فارغه یم، موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولی شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دندو وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل،
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو د خوا، ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري، په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو 20 تنه ځوانان د فزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلیږي دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنجشنبه وروسته تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. او یا کلان عمران خان د یک شنبه پر ورځ له روغتونه رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلي وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي، اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیما په ټویټر کې لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خامخا د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادي په نوم د لاریون د اکتوبر په 28مه له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وځي، خو تیر اونۍ پنجشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له امله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړمه ورځ په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی، میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے
لہم غزائے با زمون لاریون پیل شی زبل دے جائے ہر اورز لاریون تا وینا کوم زمون لاریون با لنن پلس پنزل سرز وک راول پنڈی تا ورسیگی لٹولا پاکستان با پہغ وقت خلق جانون را ورسوی زب بیا پخپلا راول پنڈی تا ورزم او چے دے حقوق خلق مشرب وکرم چے لٹول پاکستان راون شوی وی
اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدې خبري غونډه کې دا هم وویل چې په پنجاب ایالت کې د دې د ګوند واک دی، خو د وزیر آباد د برید له امله تر اوسه نه دی توانېدلې چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان سترې محکمې پرون د پنجاب له حکومت وغوښتل چې دا قضیه دې په 48 ساعتونو کې ثبت کړي. یو ورځ مخکې تر دې د دې پیښې په تړاو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له سترې محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د برید د څېړنې لپاره دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لري شو. د لاریون تنظیم کړی دی چې پر اوسنی صدر اعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال ویش سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو را سره پاتشي په دوهمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام لرو. په دغه درسي ساعت پروګرام کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. که تاسو چیرته د زده کړو موقع نه لرئ او یا مو هم خونځي بند وي، کولای شئ چې د ازادۍ رادیو د درسي صنف یا د درسي ټولګي خبرونه واوري. دا خبرونه به تاسو سره مرسته وکړي چې د بیولوژي، کیمیا او نورو ساينسي مضامینو په اړه باندې یو څه زده کړئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې دا اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه روانه ده، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د غونډې ته په خپله وینا کې ټول نړۍ ته تازه خبرداری ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 80% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو وبشتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو وبشتمې ناستې د وینا پر مهال ټول نړۍ ته خبرداري ورکړه.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
سات په تیرېدو دی، موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي، د ځمکې کره په ګرمېدو ده، او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټیکې ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي، او موږ په هغه لوی لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشنبه په ورځ پیل شوه چې د راتلونکي اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړون کوټ کلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه غواښونه جدي ونیسي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړی دي. راځو دې ته چې د جمیل رانیګ دی کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. ایو ایم او یو ان ار سی ار وایي جربه افغانان له یخنۍ سره مخامخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې تر خوندي ځایه د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمیر افغانان وایي چې له اوسه د سوان او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمی پر رسیدو په کابل کې د للامی پلورونکو بازار ګرم ښکاری. یو شمیر کابل میشتي وایي سکالي اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمی کې ګرمې جامې للامی وپیری. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامی او للویو بازارونو دی راغلی وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمی کې نوې جامې اخیستي خو سکالي وس نه لري.
د للامی جامو بای هم سکال پورته دي په لوړه بای د اخستلو توان نه لرو. لمدی لس افغانۍ او شل افغانۍ ولا یخلو. کار روزګار نشته. مجبور یو کنه وړاندې مو له خو دوکانونو اخستل.
د کابل یو بل اوسیدونکو حبیب هم لخپل کوچنیو خويند ورونو سره د للامی په یو دوکان کې پتون او جاکټ لټوي. ازادي رادیو ته وویل
زدل تر اغلی ان چې للامی بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخنه ده. زده خور او ورور لپاره هم د دې نه للامی اخلم.
للامی پلورونزو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوی وي او په ډیره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خله دې ټولو سره سره للامی پلورونکو هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي څه کال ان خلک د للامی جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن للامی پلورونکو یې اسمت الله
نه په خو خو غریب زیاتو پکې ګټم پکې زیاتو جمعیت په وخت وایي چې دا نظام راغلی د خلک بیچاره ټول روزګار دی کار نشي. خلک ډیر دي خو پیسې نشته په شاده موږ سره به هغه بیچاره شلې پرانه.
یو بل للامی پلورونکو قیس احمد هم وایي
کته هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخستو ډیر توان نه لري. مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راضي ځکه د خراب اقتصاد لامل نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامی پلورونکو هټۍ په بیلا بیلو ځایونو کې شته. للامی پلورونکو وایي دوی للامی جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغي د مخنیوي لپاره باید للامی کې هر ډول اخیستل شوی جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمرته د وچېدو لپاره واچول شي.
اوریدونکو و موریدل چې په کابل کې د ژمي پر رسیدو د هوا په سړیدو او د غراز د بیوزدۍ لکبل خلکو د نویو جامو پر ځای د للامی جامو اخیستو ته مخه کړې ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل د ژمي لرانګ دی کې دوه سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. یو ایم او یو ان ار سی ار ویلي جربه افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به لاسنیوي ته دوام ورکړي.
زمرا غلا وا سړه شو خلکو د روزګار ډیر خراب دي. او
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونو خوراکي توکو د بایو پورته کېدو تندېخمن دي. ازادي رادیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زره انده شاخوا کیږي او 2 کیلو غاز ور 15 متر پیچ دي. غاز هم ورځ ورځ جګې دوه دي او لرګي خو هم خروار په ونی ماته زره بي دي. روزګار خراب دي. پیسې ور سره نسته. کاروبار نسته. د خلکو د ډېر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای دبي پورته کې دوه او بیروزګاری د خلکو جان خورا سخت کړه دي. د ادا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بې پورته کړی دي.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دي. د زغال د شان خو بالکل مونږ پرې دي پاکستان ته ورسې دغه نه چې د خپل خلک ته ورکی. یعنی مونږ هم بیکار خلک یو داسې بیروزګار خلک یو. د ژم هم روان دي. تاسو وګورئ چې هر خواته واور روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لکه کومک وکړي.
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول در روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې لبیوبا څارنه کوي. د جمیله پایل وړاندې د اندېخنې داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د وختل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټول شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي، خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 4.5 په دورشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشارې وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی، په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي، چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي سات پروګرام راځي، خو اوس تاسو پیغامونه اورو.
زه عبدالحکیم د بادغیس ولایت او د مقر د ولسوالۍ څخه ماجر سویم. د دې کال په مدت د هرات د کروخ ولسوالۍ د شارکې ساز په ساحه کې تخمینا 4500 کورنۍ اوسېږي، نو دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته، نو نور پر ځای پاتې دي، کومک هم پر بند دی او عبدت چې برته خپل مناطق خطه ولاړ سي هغه هم نشته. ژمی هم پراغې ډېر په سخت حالات کې که نور غږ تر بل ځایه ورسېږي. د عمارت څخه دا خواهش دي او د مؤسساتو څخه چې دا خلک یا خپل منطقو ته انتقال کړي او یا دلته یو کومک ورسره وکړي د ژمي مخ دی. نو ستاسو څخه مننه. السلام.
دا زموږ د هلمند په اړه کې دا خدي عددي بي سي منتنان بخیل لږ ځم په مرجع کې څه کار نه کوي. موږ دا نیټ او پونو سره ډېر په عذاب کار نه کوي. موږ غوښتنه لرو چې موږ ته هیڅ انتنه ودرې د مرجع په ساحه کې. بخیل ټلیفون کار نه کوي. موږ خپل کار نه ځینې اخصای. السلام علیکم.
زه محمد سلیم د کندهار څخه دغه پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو ته کندهار په ښار کې نه په ټول افغانستان کې د ترافیکي چراغو سره باید یوه کیمرا هم نصب شي چې خدای نه خسته یو ترافیکی پیښه وسی نو به پړاو ملامت به ملمیر. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حوزه محمد اسلام همت د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. دلته په واشیر ولسوالۍ کې کومې مرستې د موسسات لخوا کېږي د عادلانه ډول نه ویشل کېږي او یوازې ملکانو او هغه کسانو ته چې په دولت کې واسطې ولري ورکول کېږي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې د عادلانه ډول ویشل سي او هغه کسان چې واقعا د مرستو مستحق دي هغه کسان ته د مرستې ورکړل سي. یوازې ملکانو ته کارتونه ورکول کېږي او ملکان بیا پر خپلو نږدې قربانو باندې کارتونه ویشي او مستحق کسان لمرستو څخه پاتېږي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه. همانم جان بسخان ده غزنی کې شرکه کوم سب صنایع کې وسیګم کورنم خپل نه ده. پاسر د یو نیم کال کې دلته نه انجینر راغلی نه کوم کومک لم سره کړی نه سروي کړی. نو هیله ده چې تاسو دا غږ غاکتر مسلینو پورې ورسوي او دلته راسي. نو د موږ دا سروي هم وکړه او کوم کومک چې کیږي له خلکو سره باید په شفافه توګه باندې وکړه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 یولس تلرویشت دو سو یو.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو، په کابل کې د سهار اتنیمې بجې